سلامونه اوستلی مسی وخت د ماسوشن درې بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مارچ 8 نیټه ده د مشال ریډیو په یو لګړی کې مزه عبدالحق کاکړ کله کوم هیله دارو ټولو خوشاله بیاست په ډرون په افغانستان کې په ډرون برید کې د درویشت پاکستاني وسلوالو وژنه او دا شند د پاکستان د کورنی چارو د وزیر دا وینا چې جهاد یوازې ریاست اعلانولای شي د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو په دومن مایک روښانه مصور لرو په فایل له خبرونو نجیب عامر وړاندې کوي
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي یوازې ریاست د جهاد اعلان کولای شي د پکونر کې د امریکایي ځواکونو ډرون برید کې درویش طالبان وژل شوی او ملګری ملتونه وایي په پاکستان ایران او منځني ختیځ کې میرمنې د روزګار کمې مواقع په لاس کې لري د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال نن په پیښور کې د سکاوټس په روزنیز مرکز کې د سرتیرو د فراغت غونډې ته په وینا کې وویل یوازې دولت یا ریاست کولی شي چې جهاد اعلان کړي
اسلام کې اندر جهاد صرف ریاست کر سکتی ہے
دی وای د اسلام له نظر یوازې ریاست جهاد کولای شي تاسو یاست د پاکستان پوز دی د پاکستان ملکی امنیتی ادارې دی اف سی ځواک دی پولیس دی دا ستاسو په څیر ځوان سرتیری دی چې په پاکستان کې جهاد کوي ل دې رسمي ځواکونو پرته په پاکستان کې نور هیڅ څوک جهاد نشي کولای
نوموړي زیاته کړه د پاکستان ګڼو عالمانو په شریکه فتوا کې ویلي چې د جهاد اعلانولو واک یوازې له دولت سره دی د زیاته کړه ترهګرۍ تر بشپړې خاتمې پورې به جګړې ته دوام ورکوي رپورټونه وایي پرون امریکایي ډرون الوتکې د افغانستان د کونړ ولایت په سری سلطان شاه سیمه کې برید کړی چې پکې د طالبانو د یو کمانډر هلال مرکز په نښه کړی دی د طالبانو سرچینو نن مشال لډیو ته ویلي چې په برید کې ټول درویش طالبان وژل شوي دي په ډیرا اسماعیل خان پېښور او اسلام آباد کې د استخباراتي ادارو لوړپوړو چارواکو له مشال لډیو سره په خبرو کې د برید تصدیق کړی ویلي چې په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان امیر مولا فضل الله زوی عبدالله هم وژل شوی دی خو طالبانو د دغه خبر پخلی نه دی کړی استخباراتي چارواکو دا هم ویل چې په نښه شوي مرکز کې نوي برتې شوي وسلوال په تربیت اخیستو بوخت ول چې برید پې وشو په داسې حال کې چې د سینټ د نوي مشر او مرستیال ټاکلو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ رابطې روانې دي د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د رضا ربانی نوم د سینټ د مشرۍ لپاره رد کړی دی پرون په اسلام آباد کې له مولانا فضل الرحمان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې زرداری وویل چې د سینټ د مشر په توګه ورته رضا ربانی د منلو وړ نه دی په عین حال کې د زیارت پر ورځ د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان اسکزي د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن او د نورو ګوندونو له مشرانو سره ملاقات او سلام مشوره وکړه نوموړي رسنوي ته ویل چې دوی رضا ربانی د سینټ د مشر په توګه مني سینټر رضا ربانی د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لري د انتخاباتو نه پس په سینټ کې مسلم لیگ نون درې دیش او پاکستان پیپلز پارټي شل غړي لري خو د سینټ د مشر د ټاکلو لپاره باید یو امیدوار 350 رایې ولري د پاکستان سینټ د شروع په ورځ د نرخزیانو د تحفظ بل په متفقه ډول منزور کړ په لدغه بل سره به په پاکستان کې نرخزیانو ته سہولتونه پیدا شي او هغه ته به خپل جدا شناخت ورکړل شي دغه بل د سینټ غړي ډاکټر کریم خواجه وړاندې کړ نو موږ یې مشال لړیو ته ویل هغوی ته خپل پیژنګلوي ورکول کیږي په قانوني ډول یې ساتنه کیږي یو وخت دوی ته عزت او وقار نه ورکول کیده اوس ورته حکومت دا هر څه ورکوي دوی ته به وظیفې یا نوکری ورکول کیږي د روغتیا او درملنې غم به خوړل کیږي ډاکټر کریم خواجه وایي اوس په د شناختی کارډ لایسنس او د نورو اسنادونو جوړولو په وخت نرخزیانو ته ضرورت نه وي چې د یو ځانګړي طبي بورډ په مخ کې د معاینې لپاره حاضر شي ملګری ملتونه وایي پاکستان ایران او د منځني ختیځ هیوادونه له هغو ملکونو څخه دي چې پکې د ښځو لپاره د روزګار موقع لګي او د ښځو د بیروزګارۍ شرح زیاته ده د ملګرو ملتونو د کارګرانو نړیوال تنظیم د مارچ په 8 خبر کړي رپورت کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د ښځو د بیروزګارۍ شرح د سړو په مقابله کې دوه چنده ده یعنی د 14.3% په پرتله د شرح اته فیصد جوړیږي. به هلته د خزو تنخواګانې هم کمې دي. د ملګرو ملتونو د اړوندو چارو یو ماهر ویل چې په منځني ختیځ کې د خزو د کار لپاره مراحت او حوصله افزایي نشته. په ریپورت کې ویل شوی چې په منځني ختیځ کې 19% خزې او په جنوبي اسیا کې 28% خزې کار کوي. د 144 هیوادونو په درجه بندۍ کې تیره میاشت ملګرو ملتونو ویل چې په شام، پاکستان، سعودي عرب، یمن او ایران کې د خزو لپاره روزګار ډیر کم دی او په کار کې برخه هم ډیره زیاته کم. د جرمنی حکومت پرون په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو منظوري ورکړه. د دفاع بل چې باید پارلمان منظور کړي له مخې به په افغانستان کې د نیټو د غوث ملاتړ ماموریت مشن په برخه کې د جرمنی د سرتیرو شمیر په 1500 واشي. د جرمنی دفاع وزیر اورسلاون خبری ادارې ای آر ډی ته ویل چې له دې سره سره باید افغان حکومت هم چټک اصلاحات راولي. د جرمنی سرتیری په افغانستان کې په مزار شریف او کندوز سره نږدې مرکزونه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د صدر ډونالد ترامپ ستاینه کړې او ویلي دی نوموړی د خبرو اترو لپاره یو متوازن سړی دی، خو بیا پر غرب نیوکې هم وکړي او ویل چې د یوکراین په سر یې پر مسکو غیر قانوني او غیر منصفانه بندیزونه لګولي دي. د مارچ په 10 پر سوشل میډیا په خبره شوې مرکه کې پوتین د ولسمشر ترامپ په اړه ویل چې هیڅ ډول ترې مایوسه نه دی. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې شاوخوا 2 اونۍ وروسته په روسیه کې ولسمشریز انتخابات کېدونکي دي. دا لا نه ده واضحه چې پوتین دا خبرې کله کړې دي. دغه مرکه د یو دستاویز فلم برخه ده چې ورلد آرډر 2013 نومیږي. دا تر دې غړي د مشال نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا نجيبه مې راوړېدل. د پاکستان د کورنی چارو وزیر حسن اقبال ویلي چې د اسلام لپاره د جهاد اعلان یوازې د ریاست کار دی.
اسلام کے اندر جہاد صرف ریاست کر سکتی ہے.
د پاکستان سینٹ وی چیئرمین لپاره د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د پیپلز پارٹی رضا ربانی نوم تجویز کړی. د بل ګوند کس نومولو سره نواز شریف څه ترلاسه کول غواړي؟
نواز شریف سے پدا کار کړی چې زه وسط دې مخکې مقابله کې زیات جمهوریت ما او نور روشن فکر جمهوریت قوتونه چې دي هغه سره زه الائنس جوړول غواړم.
او په روښانه مستقبل کې له یو داسې ماشوم سره خبرې کوو چې په 14 کې زخمي شوی خو زده کړو ته لا هم دوام ورکړي.
او مګر ټایم زما اگزامون ستاسو چې زه به اوسه حالت نه راپاسې دم نو ما چې زه پیپر ته روانې غواړم. وانت ډاکټرانو وي ته زخمي شوی دې سم لخ.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو لمشال خریدو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان په کونړ کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر فضل الله د زوی په ګډون د وسلوالې ډلې 30 وسلوال وژل شوي دي. په دې په وژل شوو کسانو کې د مولانا فضل الله زوی هم دی. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې وژل شوي افغان طالبان دي او که د تحریک طالبان غړي دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په ریپورت کې.
د افغانستان را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق پرون گئیس تر وخت به او بازا امریکایی جازونو د افغانستان کنړ په سیمه سریشا سلطان شاکشی برید کړای دی چې په کوم کښې د طالبانو یو کمانډر هلال مرکز په نقشه کړی ویشتلی دی. د طالبانو د ذرایع په مطابق په دغه برید کښې ټول 30 طالبان وژلي شوي دي. په بل لوري په ډېر اسماعیل خان پېښور او اسلام آباد کښې د خفیه ادارو درې لوړ رتبه چارواکیو هم د دغې برید او په برید کښې د وشولي مرګ ژوبلې د شمېر پخلی کړی او ورسره یې مشال ریډیو ته دا هم وښولي دي چې په وژلي طالبان کښې د تحریک طالبان پاکستان امیر فضلالله زوی عبدالله هم شامل دی. خو د طالبانو ذرایع د عبدالله د مرګ په باره کښې یا په خپله څه ویلي نه دي. د خفیه دارو چارواکیو دا هم راوښولي دي چې د برید په وخت د مختلفو دینی مدرسو نه راغلي نوي تنکي عمره طالبان په ویشتلي مرکز کښې په عسکري تربیت لګیا وه چې بیا وبازه جزونو په نقشه کړل و یې وژل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی یوازې دولت یا ریاست کولای سي چې جهاد اعلان کړي. حسن اقبال نن د پېښور د سکاوټس په روزنیز اکیډمي کې د سرتیرو د فراغت غونډې ته په وینا کې د پاکستان ګڼو عالمانو په فتوا کې ویلي چې د جهاد اعلانولو واک یوازې له دولت سره دی. د ول د ترګري تر بشپړې خاتمې پورې به جګړې ته دوام ورکوي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
نن په پېښور کې د امنیتي ځواک د سرتیرو د فراغت غونډې ته په وینا کې د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویل پاکستان د ترهګرۍ خاتمې ته ژمن دی. دوی ویل د اسلام له پلوه یوازې ریاست یا دولت کولای شي چې جهاد اعلان کړي.
اسلام کې اندر جهاد صرف ریاست کر سکتی ہے.
دی وایي د اسلام له نظره یوازې ریاست جهاد کولای شي. تاسو یاست د پاکستان پوز دی، د پاکستان ملکی امنیتی ادارې دی، اف سی ځواک دی، پولیس دی. دا ستاسو په څیر ځوان سرتیری دی چې په پاکستان کې جهاد کوي. له دې رسمي ځواکونو پرته په پاکستان کې نور هیڅوک جهاد نشي کولای. شاوخوا 2000 عالمانو دا خبره کړې ده چې په اسلامي ټولنه کې یوازې ریاست یا دولت د جهاد اعلانولو واک لري.
علما نے اپنے فتوی میں کہی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر صرف ریاست جہاد کر سکتی ہے.
حسن اقبال دا څرګندونه هغه وسلوالو ډلو ته په اشاره کړې دي چې په پاکستان کې بریدونه د جهاد په نوم یادوي. په جنوري کې په پاکستان کې شاوخوا 2000 دینی عالمانو یو فتوا خپره کړه چې پکې په هغه هیواد کې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د فتوا په متن کې راغلي چې یو فرد یا ډله دا واک یا صلاحیت نه لري چې جهاد اعلان کړي. د پېښور په ورسک کې د سکاوټ له روزنیز مرکز شاوخوا 600 سرتیري فارغ شول. حسن اقبال زیاته کړه چې حکومت یې د رد الفساد په نوم د پوځي عملیاتو له لارې ترهګرو ته ماته ورکوي. تر رد الفساد مخکې د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته حکومت د زربیاز په نوم عملیات اعلان کړي ول. او په 13 د پاسه یو لسیزه کې اسلام آباد په سوات او ټولو قبایلي سیمو کې یو شمیر عملیات کړي دي.
د پامیر سایل رپورت مورتي. ملګری ملتونه وایي پاکستان او ایران په شمول یو له هغو هیوادونو دي چې د ښځو لپاره د روزګار موقع په کې لږ او د ښځو د بیروزګاری شرح زیاته ده. په رپورت کې ویل شوي چې په منځني ختیځ کې 19% ښځې او په سوهیلي اسیا کې 28% ښځې کار کوي. دا چې په پاکستان کې ښځینه فعاله ني د ملګرو ملتونو د رپورت ته په کوم نظر ګوري احمد چازمی رپورت جوړ کړی دی.
د ملګری ملتونو د کارګرانو نړیوال سازمان د مارچ پر 8 په خبره کړی راپور کې ویلي چې د 144 هیوادونو په درجه بندۍ کې په پاکستان، شام، سعودي عرب، یمن او ایران کې د ښځو لپاره روزګار ډیر کم دی او بلخوا په کار کې ډیره کمه ونډه ورکول کیږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال او سیاستوال پلوشه عباس وایي چې په پاکستان کې یو خوا ښځو ته د کار کولو موقع نه ورکول کیږي، نو بلخوا د مواقع ورکولو وروسته هغوی ته اړینې اسانتیاوې هم نه ورکول کیږي.
ډیرو زنانو دا ذمہواری دي چې هغوی بهر لاړې شي د کورونو نه، هغوی سره سره د بچو ذمہواری، د کور ذمہواری هم تړلي. او بیا چې هغوی بهر لاړې شي نو نه هو نه تر پنځو پورې کار کولو دوران کې هغوی ته دغه یو ډیر ذهني اذیت وي چې زه په خپله یو اکټیویست یم. نو زموږ د ماشومانو عموم ته مسئلې د لپاره داسې ډې کېر سینټرونه دلته کمی دي، بیا دلته داسې رجحانات ډېر کم دي چې هلته موږ خپلو خویندو میاندو ته دا تعلیم ورکو، هغوی له اویرنس ورکو چې هغوی ته پته لګي چې هغوی کم کم میدان کې رامخ کیدی شي.
دا چې په پاکستان کې د ښځو په کار یا روزګار کې لکومې خوا خندونه رامنځته کیږي، په لوشه عباس حکومت او کورنۍ دواړو ته ګوته نیسي.
حکومت هم په دې کې ناکامه شوی دی چې د ښځو لپاره داسې جاب جوړ کړي چې هغې کې هغوی ته اسانتیا او هغوی اسانه باندې راضي او خپل خدمات پکې کوي. او دغه له علاوه زموږ تعلیم شرف زموږ په سیمه کې تاسو په کتلې کم ده، بیا زموږ معاشرتي سوچ هم داسې دی چې ډېر سم میدانونو کې موږ ښځې ګورو چې هغه دا مخکې وړاندې کېدو ته پریږدي کیږي او هغوی هغې کې کار کوي.
د ملګرو ملتونو راپور کې راغلي چې په منځني ختیځ کې د ښځو د بیروزګاری کچ د سړو په پرتله دوه چنده دی. یعنی په دې سیمه کې د 14.3% په پرتله دغه کچ 6.3% جوړیږي. بلخوا هلته د ښځو تنخواګانې هم کمې دي. د ملګری ملتونو د اړوند چارو یو کارپو ویلي چې په منځني ختیځ کې د ښځو د کار لپاره مراعات او تشویق نشته.
د احمد شاه اعظمی رپورت موردی. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې نن د مېرمنو ازادي په نوم مارچ ترسره کیږي. په کې د دې مارچ د مشرانو په خبره یو شمېر مېرمنې په کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د مارچ مشر اسما شاهجان نن مشال ریډیو ټول په مارچ کې د ګډون لپاره مېرمنې له مختلفو سیمو ورغلي دي. دوی وایي د مارچ هدف د پاکستان په موجوده نظام کې د سیاسي مزاحمتي تحریک لارې بدلون راوستل او مېرمنې ته د هغوی د جمهوري حکومت په ګډون نور حقوق ورکول دي. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ځینو ښارونو کې نن د میرمنو ازادۍ په نوم مارچ ترسره کیږي چې پکې یو شمېر میرمنې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د مارچ مشر عصمت شاه جهان نن مشال ډو ته وویل چې په مارچ کې د ګډون لپاره یو شمېر میرمنې له مختلفو سیمو ورسېدلې دي.
نن د ښځو نړیواله ورځ هم ده. د دې په مناسبت سره مونږ د ښځو ازادۍ مارچ کوي چې مونږ ښځې د نظام نه او دې طرز سیاست نه او دې طرز د ژوند چې دی دې نه مونږ تنګ یو. مونږ د جګیدارۍ نه ازادي غواړو, مونږ د سرداري نظام نه ازادي غواړو, مونږ ترهګرۍ نه ازادي غواړو, مونږ امن غواړو. نو مونږ دې لپاره دغه مارچ نن ایخې دی. په دې کې دا کوو مونږ ویمن ډیموکریټک فرنټ کوو. اسې خو پاکستان درې ښارونو کې کېږي, خو مونږ خپل چونکې نن تاسیس دی هغې په مناسبت مونږ ایخې دی. په دې کې به د پاکستان سیکولر پروګرسیو ډیموکریټک او فیمینسټ خلک چې دي هغه شرکت کوي. زیاتره به ښځې چې هغه د پاکستان برنه د مختلفو ښارونو نه بېګا شپې را رسېدلې دي.
په اسلام آباد کې د میرمنو مارچ پر داسې وخت ترسره کېږي چې هم نن د مارچ په اتمه د میرمنو نړیواله ورځ مانځل کېږي. ملګرو ملتونو ویلي چې دا وار د میرمنو په نړیواله ورځ باید په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو د میرمنو د حقونو او مبارزې یادونه وشي. پلوش عباس چې د چاسدی یوې کلیوالي سیمې سره تعلق لري او هم هلته او نورو کلیوالو سیمو کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي, نوموړي وایي چې په کلیوالو سیمو کې میرمنې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي, خو له بده مرغه د کلتوري او نورو بندیزونو له وجې دغه نه په ډاګه کیږي.
کلیوالو سیمه کې چې لکه زه د چارپدي سیمې سره تعلق لرم, د کور کې دا بچو د ساتلو نواله تر هغوی ګذر ته ځي اوبه روړي دا ځانوران چې ساتلي داس د دې خیال ساتي په پټو کې خپلو خاوندانو خپلو وروڼو سره کار کوي. اوسه پورې مونږ دا نه دي منلي چې هغوی هم زمونږ په دې معاشره کې یو غټ کردار ادا کوي لګیا دي. په سخته هغوی اوسه پورې د هغوی دا کارونه دا ستونزې چې کومو ته هغوی سر مخه دي نو هغې نه اوسه پورې مونږ پې چپ یو, بلکې مونږ ورته رسېدلي یو.
په اسلام آباد کې د میرمنو د ازادۍ په نوم د مارچ مشره عصمت شاه جهان وایي چې د نن ورځې په مناسبت سره دوی د وومن ډیموکریټک فرنټ په نامه یو سیاسي مزاحمتي تحریک هم پیلوي. نوموړي وایي د دې تحریک هدف میرمنو ته د هغوی جمهوري تعلیمي او نورو بنیادي حقونه ورکول دي.
مونږ خو بنیادي تور به مونږ سیاسي مزاحمت کوو او مزاحمت په ذریعہ باندې به مونږ د ښځې لپاره هر قسم حقونه چې دي برابری او ازادي هغې لپاره به مونږ جنګېږو. د هغې نه علاوه زمونږ خپل څه اوویشت مطالبات دي چې مونږ د پاکستان آئین بدلول غواړو, مونږ د پاکستان قانون بدلول غواړو, مونږ د پاکستان سماجي نظام بدلول غواړو. او مونږ خاص طور باندې دا وایو چې کوم سہولیات دي هغې کې هم ډېره مسله ده, اوبه نشته, ګیس نشته, بجلی نشته. نو د سیاسي حقونو سره سره د ښځې معاشی ازادی دا ټول مزاحمتی تحریک کے بعد دا ټول مطالبات دا سیاسی جدوجہد دانے زنے بپدی کی شامل نہیں ہو.
اسمت شاہ جہاں وائی دوی زکا دا میرمنو لپارا دا جمہوری تحریک پہلوی چردے پا خبرہ سیاسی گندونا میرمنو تا پا خپلو حقونو ورکولو کے پاتی را غلی. خود میرمنو دا حقون لپارا مبارزہ کون کے پلوش عباس چلے او سیاسی گن سر اہم تڑاو لری لدے سر اتفاق نکوی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د پاکستان د سینټ انتخاباتو د مارچ په درېمه نیټه تر سره سول. د نتایج په رڼا کې د پزون سیټونه له پخوا کم شوي, د مسلم لیگ نون زیات شوي. نو د سینټ د چیرمن او ډپټي چیرمن لپاره به اوس نوي کسان ټاکل کیږي. د سینټ نوي غړي د راتلونکي دوشنبه په ورځ چې د مارچ 12مه به وي څوګند پورته کوي. په همدې ورځ به د سینټر سینټ نوی مشر او مرستیال هم وټاکل شي. خدا چې نوی مشر به د کوم ګوند وي د دې لپاره سیاسي راشه درشه روانه ده. نجیب عامر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اسلام آباد یو وار بیا د سیاسي خوځښت ننداره وړاندې کوي. مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي د سینټ د نوي مشر او مرستیال د ټاکلو لپاره د نورو ګوندونو له مشرانو سره په تماس کې دي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسکزي د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن او نورو ګوندونو له مشرانو سره د ملاقات پر مهال په دې اړه سلام مشوره وکړه. نوموړي وروسته رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل رضا ربانی د سینټ خ مشر پاتې شوی نو موږ دې ته تیار یو چې که هغه دوباره د همدې چوکۍ لپاره نوماندېږي نو موږ به ملاتړ کوو. سینیټر رضا ربانی د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لري په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نون ګوند پخوانی مشر نواز شریف وایي چې هغه او نور اتحادي ګوندونه د دې خبرې طرفدار دي چې نوموړی د یو وار بیا د سینټ چیرمین وټاکل شي. د پاکستان پیپلز ګوند بیا دا خبره نه مني. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د نواز شریف له وړاندیزه مننه خو زه دا نه غواړم. د سینټ د تازه انتخاباتو د نتایجو له مخې اوس مهال په سینټ کې مسلم لیگ نون 3 او د پاکستان پیپلز پارټي 40 غړي لري خو د سینټ د مشر د ټاکلو لپاره باید یو کاندید 350 رایې خپل کړي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او د سیاسي چارو شنون کې حسن خان اوسنی صورتحال ته داسې ګوري
نو نمبر گیمز خو دې ټیم کې دا دی چې هغه د مسلم لیگ نون یا نواز ډلې په فیور کې دی او بل طرف چې موږ وګورو نو د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم کو چیئرمین دی آصف علي زرداری هغه په دې پولیټیکل دغه ته وګوري د سیاست کې یا په دموږ چودل کې جوړ توړ وایو یا خلک ځان تر تړلولو کې په دې کې لکه هغه ډېر زیات تکړه دی نو یو بحث روان دی.
حسن خان وایي که مسلم لیگ نون خپل نوماند د سینټ د مشر په توګه ټاکي نو په هغو کې د سینیټر مشاهد حسین سید، سردار یعقوب ناصر، پرویز رشید او راجا ظفرالحق نمونه د یادولو وړ دي. بل طرف ته که پیپلز پارټي د رضا ربانی نه خوشاله نه بریخي نو بل نوماند یا نوماندې څوک کېدې شي. هملته په اسلام آباد کې خبریال نوید صدیقی راته ویل
د پارټي دنه کسان دي دغه دا وینا ده چې سلیم مانډوی والا سینیټر سلیم مانډوی والا چې کوم ده سابق وزیر خزانه پاتې شوی ده او شیری کوم چې دا شیری رحمان بمداد دا ټول کسان چې دي دا شیری رحمان او سلیم مانډوی والا چې ده دا لیک پرو اسټیبلشمنت هم دي او سلیم مانوی والا چې دین سره چین سره هم د تعلق ته سیده معاملات باندې د چین هم د غریب مرسته ډېر کوي.
د مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي نه پس د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دریم لمبر دی او د سینټ 200 لري خو د یاد ګوند مشر عمران خان په تیرو وختونو کې هم د نواز شریف او هم د آصف زرداری خلاف وار په وار سخت بیانونه ورکړي. کارپوهان وایي نوموړي لا به په کار وي چې د دواړو رقیبو ګوندونو څخه لږ تر لږه لیوه سره لاره وکړي.
لکه څنګه تاسو نجیب عامر په ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان د سینټ د مشر د ټاکلو لپاره به انتخاب پاش کیږي خو د شریف د خپل ګوند پر ځای د پیپلز پارټي سره تړاو لرونکي رضا ربانی چې د سینټ اوسنی چیرمین دی نوم وړاندې کړی دی خو آصف زرداری دا وړاندیز بیا رد کړ. پوښتنه دا ده چې نواز شریف دغسې یو غیر متوقع اقدام ولې کوي؟ دا پوښتنه مو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز څخه کړې ده.
مالا داسې لګي چې نواز شریف صاحب چې دی هغه یو طرف ته ډېر شروډ موو داسې کړی دی چې هغه دا ښکاره کوي چې زه اوس چې دی مخکې مقابله کې زیات جمهوري یم او نور روشن فکره جمهوري قوتونه چې دي هغې سره زه الاینس جوړول غواړم نو هغې ته لاره کړو. کنی نو که تاسو ګورئ نو دا چې شروعات وکړو نو د آی جی آی نمائنده وو اسلامي جمهوري اتحاد 10 جماعت اسلامي والا ملګری وو او اوس ته ګورئ نو کم کیس کې دی ډسکوالیفای شوی دی دا کیس وته جماعت اسلامي سراج الحق صاحب ګورې مخې ته کړی دی بل چا نه دی کړی. نو دې پاکستان پالیټکس ډاینمکس چې دی نو هغې کې ما ته اوس داسې ښکاري چې نواز شریف صاحب چې کوم د فوج پروردو مخکې راغلی وو او د دې کوششونو سره راغلی وو د پیپلز پارټي مخالفت کې بنظیر مخالفت کې راوستو او اسره الایس یو هغه د دې وطن چې کوم د هغه زمانه ریکشتری ترین مذهبي قوت او جماعت اسلامي هغه اسره لایو وست 180 ډیګري ترن شوی دی. نو شریف غیب دلته وست د کوم پرس قوتونه لکه حاصل بزنجونه والا ان پیپل دې سره الایس جوړون غواړي ورسره ورسره روشن فکر خلک لګا رضا ربانی دي دیسره چې د الاینس جوړول غواړي او 10 پسې چې کوم لګیا دي مختدر قوتونه جوړی شي پلس کګورې نه جماعت اسلامي والو په کیس کړو هغه د لاسه دی چې د ډیسکوالیفای شون دا شو.
او ډاکټر صاحب خپل یعنی د چې د رضا باندې نوم وړاندې کړی چې هغه خپل له پیپلز پارټي سره دی، نو او بیا آصف زرداری ور چې نه زر زر باندې نه چیرمن کوم، دا خپل هغه څومره امتحان ته واچوي آصف زرداری؟
داسې دا د سیاسي خلک چې وي دا چې کله یو خبره هاو کی او یو خبر نه کی دا حتمی نه وي، دې کې همیشه گنجائشونه وي. او که تاسو کتلې نه په خندا باندې خبرې کولې آصف زرداری، ما خو پکې یو کتلو پرون آج آج کم دی کلپ چلے نہ گدا جگہ دسی خان دی یہ میں نہیں چاہتا. نو سیاست کے گیو اینڈ ٹیک کی سیاست کے خلق چدے یو بل سرا چدے ہوگا کمائی کزئی ضروریات مطابق یو بل سرا خبر یا طریقے. آصف زرداری فی الحال کاری دا چی اگر دا خود لی دی چیز مکمل طور پر زان کم اسٹیبلشمنٹ دے آگے نہ لڑی کم. اور کتا سدا کتری اول عمران خان دلی دا ولو چی مونگ چدے بدوارو پاٹھان سر تاول نہ کو خو چی کلا آصف زرداری دے نم واغ شدہ مانڈی والا لاغی وچ مونگ پیپل پاڑے سر بتاؤ ان کو مطلب دا وچ دا فلکچویشن دے صورتحال لگ انفلکس تے او دا یو رس خبر دا بلے رس تے واضح شی مالا دسی لگی چی فی الحال حتمی خبر ہے یوم ندا رضا رباری صاحب مضبوط ترین کینڈیڈیٹ کاری ماتا دا ٹائم کے فلا او هغه په میدان کې نور څه باندې خلک رضا کا شو په دوانه وي هغه مخه رضا شي.
او خو چې تاسو په خیال باندې د چیرمن سینټ د پاره خپل نواز شریف ته څنګه کسواره خوري کدی راوستل غواړي یا د پکې یو رول جوړیدای سي دی به څنګه کسواړي چیرمن سي
دې به دا سي کس واړي چې کم چې دې زیات نه زیات کسان چې دې اغازان سره بوتل شي او کم لګ ډیر جمهوریت تسلسل باندې یقین لري کم دا گڑین چی دے وطن کی چی دے دا سیویلین بالا دستی لگا پکارا دا او چی کم اداری دی ایخ پل پل رول کے دن نکارو کی نزیاد بخی ماتا خیال دے چی دا وقت کی دا ضرورت دا دے سبال ہے بیسی اگا بیلا خبر دا
د پاکستان د نوی سینټ چیرمن پاړه باندې سیاسي راشه درشا وهلی ځلې په دې اړه مو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز تجزیه اورېدله. او سم یو بل رپورټ تر ازو هغه د پاکستان سینټ د چهارشنبه پر ورځ د نرشزانو د تحفظ بیل په متفقه توګه منظور کړ. دا بیل پاکستاني نرشزان ته د ژوند په بیلابیلو چارو کې اسانتیا ورکوي او هغه ته خپل پیژندګلوي هم ورکوي. نرشزان او د دوی لپاره کارکونکي په دې کار ډېر خوشاله دي. نجیب عامر رپورټ جوړ کړی دی.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د سینټ غړي ډاکټر کریم خواجه د نرخزیانو د ژغورنې بل د سینټ غونډې ته وړاندې کړ. نوموړي مشال لډیو ته ویل دا بل د نرخزیانو لپاره ډېرې اسانتیاوي مخې ته راوړي. د زیاته کړه هغوی ته خپل پیژنګلوي ورکول کیږي، په قانوني ډول یې ساتنه کیږي. یو وخت دوی ته عزت او وقار نه ورکول کېده، اوس ورته حکومت دا هر څه ورکوي. دوی ته به وظیفې یا نوکری ورکول کیږي، د روغتیا او درملنې غم به خوړل کیږي. ډاکټر خواجه وایي اوس به د شناختی کارت، لایسنس او نورو اسنادونو د جوړولو پر مهال نرخزیان اړ نه وي چې د یو ځانګړي طبي بورډ په مخ کې د معاینې لپاره حاضر شي او هغوی به د دوی جنسیت ټاکي. اوس چې نرخزیان په خپل اعتراف او غوښتنه وکړي نو د جنسیت خانه کې به نرخزی لیکل کیږي. د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د ټولنې مشره فرزانه وایي دوی د سینټ د غړو منندوی دي چې د دوی په حق کې بل پاس کو.
کم زرم چې دا کم بل پاس په دې باندې خو غون د کی پی کی خواجه سراو لګوم بارکی ورکوم، د پاکستان خواجه سراو لګوم بارکی ورکوم. خوشاله ډیر یو ځکه چې دا 2009 نه چې کومې منډې او زمونږ کومې خواریانې وي یا چې کوم بل پاس شو نو په دې خوشاله یو چې زمونږ به یو قانون جوړ شي چې راتلونکي وخت د خواجه سراو داسې وي چې هغه د یو سړي سره د یو ښځې سره شانه په شانه ولاړي.
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي قمر نسیم وایي دا یو تاریخي ګام دی چې پورته شو او د پاکستان نورو ادارو لپاره هم په کار وي چې ورته اقدامات وکړي.
نو ټولو کې پہلا خبره خدا چې دا بل چې دی دا د پاکستان د تاریخ پہلا هغه بل دی چې دا سینټ پاس کړل شو. خو دې سره چې کم دی نو دا بل به د دې نه پس نیشنل اسمبلی سټینډنګ کمیټې ته لیږل کیږي او که د نیشنل اسمبلی سټینډنګ کمیټې نه دا بل پاس شي نو هغې نه پس به دا نیشنل اسمبلی کې پیش کیږي او که د نیشنل اسمبلی نه هم منظور شي او د صدر پاکستان په کله دستخط وکړي نو هغې نه پس به دې ته د قانون شکل ملاویږي.
د سینټ لخوا د پاس شوي بل لمخې ادارو او کمپنیانو ته سپارښتنه شوې ده چې د نوکرۍ د ورکولو پر مهال دی د نرخزیانو استحصال نه کوي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي که څه هم د پاکستان د وروستۍ سرشمیرنې تر مخه په دغه هیواد کې د نرخزیانو ټوله شمیره د 100,000 په شاوخوا کې ښودل شوې، خو دی وایي دا خبره سمه نه ده او دا شمیره د 500,000 نه نیولې تر 300,000 پورې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ او اوس هم درې نیمې بجې کېدونکې دي. وار ورکوم نجیب عامر ته چې د وخت خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
رپورټونه وایي پرون امریکایي ډرون الوتکې د افغانستان د کونړ ولایت په سری سلطان شاه سیمه کې برید کړی چې پکې 23 طالبان وژل شوي. پاکستاني استخباراتي ادارې مشال ریډیو ته ویلي چې په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان امیر ملا فضل الله زوی عبدالله هم وژل شوی دی، خو طالبانو د دغه خبر پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر حسن اقبال نن په پیښور کې د سکاوټس په روزنیز مرکز کې د سرتیرو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل یوازې دولت یا ریاست کولی شي چې جهاد اعلان کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د غلام خان بندر بعد ازموینې په بنیاد د مارچ په 12مه د تجارت لپاره پرانستل شي. په داسې حال کې چې د سینټ د نوي مشر او مرستیال ټاکلو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ رابطې روانې دي، د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د رضا ربانی نوم د سینټ د مشرۍ لپاره رد کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د رضا ربانی د حمایت اعلان کړو. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوان ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال 60 وسلوال طالبان وژل شوي او په زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي پاکستان، ایران او د منځنی ختیځ هیوادونه له هغو ملکونو څخه دي چې پکې د ښځو لپاره د روزګار مواقع لږې او د ښځو د بیروزګارۍ شرح زیاته ده. د آسټریا یا اتریش په مرکز ویانا کې پولیسو نن وویل چې افغان د هغه برید سره د تړاو په تور نیول شوی چې پکې د چړې په واسطه 4 کسان سخت ژوبل شوي دي. د پولیسو ویان پیټریک میرهوفر وایي مشکوک تن چې 23 کلن دی د مارچ په 10مه پر یو بل افغان چې 40 کاله عمر لري د چړې د گزار نه فوراً پس نیول شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د صدر ډونالد ترامپ ستاینه کړې او ویلي دي نوموړی د خبرو اترو لپاره یو متوازن سړی دی، خو بیا یې پر غرب نیوکې هم وکړې. ویل چې د یوکرین په سر یې پر مسکو غیر قانوني او غیر منصفانه بندیزونه لګولي دي.
د خبرونو لنډیز نجیب عامر وړاندې کړ. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د مطبوعاتو ته د مشال ریډیو همکار اسرار الله مومند کتنه کړې ده.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼې خپله د نن ورځې اداریه د پیپلز ګوند یو مشر فرات الله بابر پر هغه وینا لیکلی چې نوموړي د نهې په ورځ سینټ ته وکړه. اداریه کې راغلي چې فرات الله بابر په خپله دغه وینا کې د پاکستان د هغه سیاسي بحران خلاصه بیان کړي چې دا وخت ورسره د هیواد مخ دی. فرات الله بابر ویل چې د ریاست ادارې له یو بل سره په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړه هغه پر دې عقیده دی چې پارلمان د زیات عدالتي کېدو او عدالت د زیات سیاسي کېدو لور ته روان دي. د ورځپاڼې په خبره فرات الله بابر چې یو مشر سیاستوال دی باید د ده خبرې جدي واخیستل شي. بابر په خپل ګوند پیپلز پارټۍ اهم نیوکې وکړي. په اداریه کې راغلي چې د بابر څرګندونې ښایي چې د سیاسي ګوندونو او ریاستي ادارو موجوده رویه په دې هیواد کې د جمهوریت لپاره ښه نه ده. د فرات الله بابر په خبره د پاکستان موجوده حالات داسې لور ته روان دي چې د اوړي په موسم کې کیدونکي انتخابات به د سیاسي ګوندونو د ایجنډا پر بنیاد نه بلکې د عدالتي فیصلو پر اساس به وي. بلخو د پاکستان ډان ورځپاڼې خپله د نن ورځې اداریه نن د میرمنو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلې ده. په اداریه کې راغلي چې دا وخت د پاکستان په میلیونونو میرمنې له مختلفو مسلو سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دا وار د میرمنو په نړیواله ورځ باید په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو د میرمنو د حقونو او مبارزې یادونه وشي. د ادارې په خبره د پاکستان په حواله دغه خبره ډېره د ارزښت وړ ده ځکه چې د پاکستان د ښاري سیمو میرمنو د سړو سره د یو شان حقونو په ترلاسه کولو او د میرمنو د بااختیاره کولو په لړ کې کافي پرمختګ کړی. خو په کلیوالو سیمو کې بیا حالت ډیر خراب دی. اداریا لیکي د ټولنیزو او کلتوري بندیزونو له کبله لا هم چاته معلومه نه ده چې په کلیوالو سیمو کې د کور دننه او بهر میرمنې څومره کار کوي او له څومره مسلو سره مخ دي. ورسپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د یوې وروسته پاتې سیمې سره د تعلق لرونکي هندوي کرشنا کوماري سینټ ته بریالي کېدل ښایي چې په کلیوالو سیمو کې میرمنې د خپل حقونو لپاره په څه ډول مبارزه کوي، خو د دې باوجود لا هم ډیر کار کول پاتې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل رپورت کې په افغانستان کې د صحت په برخه کې د شوالي خبر ورکړی او وایي کچم په ځینو ولایتونو کې ناکرار حالات ول، خو بیا هم د صحت له پلوه په دغه هیواد کې پرمختګ شوی دی. بلخوا د بې پولي خبریالان سازمان د یو ازبک خبریال په خوچ کېدو کوشش ودلی او د ازبکستان له حکومت ته یې غوښتنه کړې چې نور قید شوی ازبک خبریال دی هم آزاد کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا مرزاد اوروي.
نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د بدو امنیتي حالاتو باوجود په افغانستان کې د کال 2003 راهیسې د صحت په حواله خواله تر سترګو شوی. د نړیوال بانک په یو خبر پاڼه کې د دغه رپورت حواله ورکړل شوی چې سرخط یې په افغانستان کې د صحت په برخه کې ښه نتیجې او په ناامنیو کې پرمختګ دی، خو بیا په رپورت کې ویل شوی چې د کال 2010 راهیسې ناکراره حالات د دې لامل ګرځېدلی چې د صحت په برخه کې یې د ګټې پروسه په ورو کړې ده. نړیوال بانک وایي د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې په افغانستان کې د 50 کالونه کم عمر ماشومانو د مړینې شرح د 2003 نه تر 2015 14.5% ته راټیټه شوې، یعنی مخکې په زرو پیدا شوو ماشومانو کې 128 مړه کېدل او وروسته دغه شمېر 90 ته راټیټ شو. بیا د خوراک له کمی سره مخامخ د 3 کالونه کم عمر ماشومان چې کدو قامت یې له خپل عمر سره سم نه دی، هر کال یې په شرح کې 2% کموالی راغلی دی. ورلد بانک لیکي د دغه کامیابی مهمه وجه د صحت سهولتونو د رصد نوی ماډل دی. ځایي غیر سرکاري ادارې په دې لړ کې تر ټولو مخکې دي چې ولس ته د صحت خدمتونه رسوي. په دغو غیر سرکاري ادارو کې 2.5% افغان ادارې دي. بلخوا حکومت د صحت کمپینونو لپاره پیسې ورکړي او د صحت قومي کمپینونو د نظم، احتساب او څارنې لپاره یې انتظام برابر کړی دی. بل پلو په ډیرو کلیوالو سیمو کې د صحت خزینه کارکوونکو له کار سره هم د صحت نظام ته ګټه رسیدلې ده. بلخوا د بې پولي خبریالانو سازمان خوښي څرګنده کړې ده چې د 1900 کالونه د ازبکستان په جیل کې قید ازبک خبریال یوسف روزی مرادوف آخر کار د فروری په 22 خوشې کړل شو. رپورټرز وداوت بارډرز د ازبکستان په حکومت غږ کړی چې نیول شوي نور 9 صحافیان هم آزاد کړي. روزی مرادوف یو له هغو خبریالانو دی چې په 2014 کې د صدر اسلام کریموف د مرګ پس په دغه هیواد کې له بنده خلاص کړل شوی دی. مخکې د محمد بیکیانوف په نوم خبریال د 300 کالو د کیټ پس د 2018 کال په فروری کې خوشی شو. دغه د خوشی کېدو یو میاش پس جمشید کریموف په نوم یو خبریال هم آزاد کړل شو چې 10 کاله په یو نفسیاتي کلینیک کې ساتل شو. یو بل خبریال سالید جان عبدالرحمنوف په اکتوبر 2018 کال کې د 9 کاله قید وروسته خوشی کړل شو.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو له ملیحا میرزاده اوریدل. اوس هم افغانستان ته د افغانستان د ننګرهار د اجاو کافوریت مولوي عبدالظاهر حقانی چې پرون په یو ځانګړي وژن کې برید کوشل شوی و، نن پنجشنبه د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې د جنازې لمونځ ادا سو او سرخرو د ولسوالۍ په هجرت کلي کې خبرو ته وسپارل سو. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د مولوی عبدالظاهر حقانی د جنازې په مراسمو کې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په ګډون له کابل څخه یو شمېر لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغان ولسمشر ستر سلاکار مولوی قمر الدین شینواری د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر تعزیتي پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی و.
شهید مولوی عبدالظاهر حقانی د خپل دینی پوهې او درایت پر اساس ترهګرو ته د دې اجازه نه ورکوله چې خپل غیر اسلامي اعمال او جنایتونه د دینی ارشاداتو په ناسم تعبیر سره توجیه کړي.
د افغانستان د سینټ یا مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار رسنیو سره په خبرو کې وویل چې مولوی حقانی په افغانستان کې د بدبختۍ او د لمنځوړلو لپاره دینی او شرعي معلومات له خلکو سره شریکول.
شهید مولوی صاحب ظاهر حقانی واقعي عالم و چې د افغانستان د بدبختۍ او اوسنۍ مشکلاتو په حق لري دینی او شرعي معلومات خپل مسولیت ګاڼه او هغه څه چې د دې خاورې لپاره خپل ځان فرض ګڼلی و هغه ستاسو د ادرس نه د افغانستان ولس سره شریکول، د خپل مشروع نظام نه دفاع کول، د خپل نظام او خلکو لپاره قرباني شو.
د افغانستان د سولې عالي شورا اجرائیه کمیټې غړی قاضي امین وقاد رسنیو سره په خبرو کې وویل مولوی ظاهر حقانی چې د ځان وژونکو بریدونو پر وړاندې کوم موقف نیولی و افغانستان کی مثال نه لري.
مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی هغه تحلیل او تفسیر چې ځان مرګ او انتحاری بریدونو په مقابل کې دنیا ولیو دا په افغانستان کې بل مثال نه لري. دا د خپل صریح با جرأت او با فصاحت موقف قربانی شو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل مولوی عبدالظاهر حقانی هغه انسانو چې په هیواد کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره شپه او ورځ هلې ځلې کولې.
هغه انسان و چې شپه او ورځ په هیواد کې د سولې امن د ټینګښت دپاره د قومونو ولسونو د یووالي دپاره د ظلم او وحشت د پای ته رسېدو دپاره یې هلې ځلې کولې.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د حج او اوقافو د رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی په موټر د تیرې چهارشنبې په ورځ ځان وژونکی برید ترسره شو چې د نوموړي په ګډون پکې درې تنه ووژل شول او اوولس تنه ملکي وګړي پکې ټپیان شول.
د مشالډو د خبريال ریپورت موردي او هلته بیا د افغانستان د کندهار د شوجو چار ریاست مسولین وای په روان کال کې په دغه ولایت کې د شوز پراندې د تاوتریخوالي 220 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په ټوله نړۍ کې د شوزو ارواز لمانځل کېږي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت راکوي.
د مارچ د اتمې یا د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کندهار په یو خصوصي سالون کې سلګونو راغونډو سو میرمنو ته د دغه ولایت د شوزو چار ریاست رئیس روکیه چکزی وویل چې دروان کال په اردو کې له دوی سره د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 220 پیښې سبسوي. دا چکزی په وینا په دغه قضیو کې طلاق، د کور څخه تیښته، اختطاف او دغه راز کورنۍ تاوتریخوالي شامل دي. د میرمنه چکزی په وینا چې د دغه قضیو څخه 15 د دواړو طرفونو لخوا د دې ریاست په منځګړیتوب حل شوي دي. په دا غونډه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا وویل چې ښځې باید د خپل حقوقو د لاسته راوړلو لپاره په خپله مبارزه وکړي. د والی په وینا چې ښځې باید په ادارو کې د کار کولو ترڅنګ خپل زده کړو ته هم متوجه شي.
زموږ مېرمنې په دغه ساحه کې متاسفانه چې د دوی اشتراک او د دوی ونډه او برخه خورا کمه او کمزورې ده. دا ځکه چې دا ټوله په دوی اړه لري، یعنی په تاسو اړه لري. د مخه تاسو د اڅکزۍ په وینا کې واورېدله چې ولمور ما په کال 80,000 نجونې وویلې چې موږ په د مکتب شاملې نه لرو، اما متاسفانه د مکتب څخه چې پارېږې هغه 100 کسه یې چې دا واقعا ډېره خواشینوونکې ده.
د کندهار د ښځو چارو رئیس دغه راز وویل چې په روان کال کې د ښځو د اقتصادي ودې لپاره ډېرې پروژې عملي کړي او یو شمېر نورې پروژې تر لاس لاندې دي. د میرمن اڅکزۍ په وینا له دې پروژو څخه د حرفوي زده کړو په بېلابېلو پروګرامونو لکه خیاطۍ، خامک او اشپزۍ کې سلګونو میرمنو ته روزنه ورکړې او دا مهال 130 تنې نورې میرمنې په دغه ډول پروګرامونو کې زده کړې کوي. میرمن اڅکزۍ زیاتوي چې 20 نورې ښځې هندوستان هیواد ته د خیاطۍ، اشپزۍ او لاسي صنایعو د زده کړو لپاره استولې دي.
حجاب کندل، اشپزی، خامک، کرشیل،
چې اوس هم زموږ د شوچا ریاست په حرفوي زده کړو مرکز کښې نیوي تنې د سهار لخوا او نیوي تنې د ماپښین لخوا د خیاطۍ، خامک، اشپزۍ په برخه کې کوښښ دي، او یوویشت تنې مو هندوستان هېواد ته د خیاطۍ، اشپزۍ او لاسي صنایع د ترینر په صفت روزلي او په راتلونکي شنبې به کندهار ته راستانه سي چې دوی به بیا 1500 خویندې وروزي.
بې سوادي او بې وزلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوه لوی لاملونه بلل کېږي. د کندهار د ښځو چارې ریاست هیله لري چې د دغه ډول حرفوي پروګرامونو په زیاتوالي سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي.
د صادق رښتینې له دې رپورټ سره د دې ګړې خبرې برخه پای ته ورسېدله، خو البته خپرونه دوام لري. د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل وخت را رسېدلی دی. تاسو هر اونۍ دغه وخت اوري او د دې جوړونکي دی منور شاه راځي چې ورته وښتو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربان بنور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په 13 خوښه یونی ملسیزه کې کوي خواته په زرګونو قبایلی خلک بدمنې وجلی، نو په زرګونو نور یې جوبل کړي هم دي. بیا وجل شوی شمیرل کېږي، خو جوبل خلک د وخت د تیرېدو سره په دې فکر هیر شي چې هغه ژوندۍ پاتې دي نو جوړ شوی بوي. خو ځینې زخمونه داسې وي چې په نتیجه کې یې جوبل کسان هم د ټول عمر لپاره معذور شي. دغه مازورو کې چې بیا کوم ځوانان او ماشومان وي، دا غوی په وړاندې لوی ژوند او ځمواري پرتی وي چې دوی یې له تر سره کولو محروم وي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې مو له داسې یو ماشوم سره خبرې کړې چې په یوه چاودنه کې جوبل شوی او مازوره شوی و، خو د هغې باوجود یې همت نه دی بایللی او د نورو مازورانو لپاره کار کوي. عرفان الله جان وایي
25 جولای 2011 کې زه د سکول نه را روانم، نو هلته روانم تره سره میلاو شوم په کوم ایجنسی سده بازار کې، نو هغه څه دوستان سره کېناست، دکان کې کېناست، زه دکان نه بهر وم، هغوی دننه کېناسته، بس په ځان پوه نه شوم، درد شو هغه ټایم، خو زه بېهوشه شوم. بېهوشه حالت کې زه ساده هیډکوارټر هسپتال ته راوړم. زما علاج هلته ناممکنه و چې کړی وای، زه هنګو ته ریفر کړم. هنګو کې چې کله راورسې، هنګو ګیټ سره چې مونږ رسېدو، یو زخمي ما سره مالټا مړ شو. نو په دماکې کې درې کسان مړه وو، 15 زخمیان. نو هسپتال کې بیا چې هغه شو، زما دواړه خپې پکې کټ شو په دې بم بلاست کې.
دا چې هغه وخت د سوم جماعت زده کوونکی وو او علاج یې څنګه وشو نوموړي وویل،
اخ ټایم کې زه په فورت کلاس کې وم، نو زما تعلیمي سلسله هم یو کال هغه شوه، ضایع شوه. خو هغه ټایم زما اگزامون سټارټ و، هغه ځای نه دویمه ورځ زما د انګلیش پیپر، خو ما خپل هغه هغه نه کړو، نو چې زه بېهوشۍ حالت نه راپاڅېدم، زه بیډ نه راپاڅېدم، نو ما وایي چې زه پیپر ته روانېږم. ولته ډاکټران وایي ته زخمي شوی، ته سم لاخ ستا دواړه پې، نو خدای شکر هم ادا کړو چې خدای ماله دویم ژوند راکړو. نو هغې نه پس زه پېښور ته ریفر کړم، زما د خپل ضرورت چې ما ته آرټیفیشل لیمز ولګوي. خپې زما د بوتنو نه بره دي چې کله دلته ما واچولې دي، چې زما زحمت نه و چې ما پکې مزل کړی وای سکول ته تللی. نو هغې کې بیا دا نورې خپې دي، جرمني نه دوی راغواړي دي، هغوی باندې خرچه ډېره زیاته راتله. زما دونه وس نه و چې ما برداشت کړی وای 6 لکه روپۍ. نو ما خپل پولیټیکل ایجنټ شو، زموږ چې کوم ګورنر او بیرسټر مسعود کوثر سره میلاو شو، نو هغوی پیسه غور ونه کړو. نو هغې نه پس بیا ما سی ایم پنجاب ته لیټر وکړو په 2012 کې. نو هغوی ما ته وایي چې ته استیمیټ جوړ کړه، مونږ ستا چې کوم دا کوست دا مونږ برداشت کوو، نو 6 لاکھ روپۍ استیمیټ ما ورته راویل پنډر کې جوړ کړو، ما خپې واچول.
عرفان الله جان وایي د خپو لګېدلو وروسته یې خپله تعلیمي سلسله بیا شروع کړه. د بدني مازورۍ په حال کې یې بیا اسکول کې څه احساسول؟
هغه ټایم چې کله روغ حالات و زما، اوس چې کله زما د پکې د ډیسبلټي راله، نو د خدای پکې شکر ادا کوو. تکلیفونه خو زیاتې مونږ لا نن سبا ټول په دې دور کې کمپټیشن دی، نو دا بلاست شو، نو زه مایوسه نه شوم. تعلیم سره زما خپله بے حد شوق و، نو ما چې زه په کور کې کینم دا خو به دا نور در ترخه کری، خو انشاءالله مونږ یریږو نه. قبایل یو امن پسند قوم دی، نو مونږ به دوی ته تعلیم په ذریعه سره شکست ورکړو. سکول ته زه ډایرکټ هغه نه، ما د زما فاینل ټرم اگزام و چې کله ما خپې واچولې، زه خپل سکول ته لاړم، ما فاینل ټرم اگزام ورکړو. نو هغې کې سبي سکولونه دي ما ته ډېر لرې دي، ما نه سکولونه، نو ما ته مشکل و. ما بیا اسلامیا کالج سکول ته ټیسټ ورکړو،
نو هغه ما کولی پای چې اوس زه اسلامي کالج سکول کې یم، فورت کلاس نه پنځم کلاس نه ما تعلیمي سلسله شروع کړه، اوس ماشاءالله لسم کلاس سره ورسېدم په کالج سکول کې.
عرفان الله جان وویل چې د خپلې کورنۍ استادانو او ملګرو په ډاډ یې کله هم نفسیاتي فشار احساس کړی نه دی. نوموړی وایي له بدني منډو ترلو او لوبو محروم دی، خو خپل ژوند یې د نورو مزدورانو لپاره په مرستو مصروف کړی دی.
2014 کې زمونږ چې دا خلک ما وکتل نو دې سره ما وی چې دوی زه د اعلی چارواکو ته د دوی آواز ورسوم، نه په زمونږ پاټه کې نه ایجوکیشن سنټر او نه په کې هسپتال څه چې دوی ټریټمنټ ډیسیبل خلک کوي، نو دې لپاره زه راپاڅېدم چې دوی لپاره زه جدوجہد وکم. نو هغه ټایم کې ما ته خو ډېر هغه کریئټ کړل زمونږ چې کوم پولیټیکل ایډمنیسټر په کار وایي چې دوی ما ته حوصله را کړې وایي چې دا یو چې دی کوي چې په ډیسیبلټي کې مونږ ولې نه شو کوی. نو هغوی زما هغه ډسکرسکول خو ما حوصله نه و بینلې. زما مقصد دا و چې زه هر یو معذور اسکول ته ورسوم، خو هغې نه پس زمونږ چې کوم سنټرل فورم کې بیا ای پی اے رالو، نو هغوی ما ته هغه سره چې زما فرسٹ ٹائم ملاقات ہو شو نو هغوی ما له یو تجویز را کو چیرپان ته دارا ان کوي ارګنایزیشن را وباسا مونږ سره یو قبایل لیډر جنگونه وخوړه. نو کا هر ځای نه ما په تاسو را ټول سپورټ چې کله دا ما دا ایکټیویټیز نه کو کومه کې چې ما دا میډیا باندې چې کوم رول دا میډیا چې دا الله چارواکو ته چې کوم خبرې ما ورسولې دا هلال احمر نه ده پاټه د دې په اعزاز کې زه انده چر واخستم ځان سره.
په دې اړه د خیریه ادارې هلال احمر د چارواکي د عرفان الله د یو استاد او د نوموړي پیغام هم درته وړاندې کوو، خو د یوې لنډې دمې وروسته.
د دیو نه پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واوره چې په ترهګر برید کې ژوبل شوی د قبایلي سیمې یو مازور ځوان نه یوازې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، بلکې د نورو مازورانو د خیر ښېګڼې لپاره هم هلې ځلې کوي چې په بدل کې یې هلال احمر خپل استازی هم ټاکلی. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په قبایلی سیمو کې د خیریه ادارې هلال احمر یا ریډ کریسنت پخوانی مشر اکرام الله جان کوکی خیل عرفان الله ته د امبیسیډر یا سفیر اعزاز ورکولو په اړه مشال لیډیو ته وویل.
ما ویل چې را دومره کارو چې لکه چې دا د جزاس اجاره ده او اجاز شو په فاټه کې راغلی دی او هر د فون اړخ یې متاثره کړی دی. نو چې چېرته ما تکړه خلک لیدل په قبایلو کې خلک ما ځان سره ډېر جزاخي
دا چې د هلال احمر اعزازی سفیر جوړیدل سمانه لري. په دې حق لا اکرام الله جان وویل
نو سب لکه موږ د سی کوم ټیلنټډ الکران دی کډغه د سټیشن باندې کینو د ولنټیر لیزم د لپاره کار کوي، د خپل علاقې د خورانو د لپاره کار کوي، یا غو سره چې دی د دو مورال ډیر هاي شي او که یو کس لیس پوینټ کار کولی شي د د پوزیشن سره د سل پوینټ کار کوي، نو د سې کومونو ته او د سې ځوانانو ته د سې پوزیشنو ضرورت
دی. عرفان الله جان د مزورانو د خیر خیګړې ترڅنګ خپل تعلیم هم جاری ساتلی. د نوموړي استاد انعام الله نه مو پوښتلی چې په زده کړو کې عرفان الله له نورو زده کوونکو څه فرق لري.
سر فرق خود نشته دی، خو منټل لیول بلکې کتا سو غوري د نور سټوډنټ سره برابر روان دی، ځکه چې زه د قسم ټیوټر هم یم. زه د ټیوشن کوم په هاستل کې او د نو سټوډنټ مطابق دی، خو ماشاءالله ټیلنټډ دی. او په دې وجه چې نور چې کوم دغه فزیکل ایکسرسایز دی یا فزیکل ایکټیویټیز دی، نو دغه سیزن دی لږ محروم دی. د خو مو سره ډېر ښایسته وخت پاس کو او بلکې په دې دوه کالو کې زه ایز ا وارډن ایز ا ټیچر دی چې کوم دی په سکول کې ټیچر او په اصل کې ایز ا وارډن د داسې څه شکایت د سایډ نه نور سټوډنټان راغلي دي او نه د ناراغلي دي.
د عرفان الله استاد وایي د نور زده کوونکو په نسبت روانو چارو ته زیات فکر او توجه ورکوي.
د نور سټوډنټ په لحاظ سره د میچورټی زیاته ده، پدې سایډ باندې چې کم دې دے د نور سټډنټان مطابق دې تیز دے دې لکه دې لحاظ سره چې کم دې دے اکثر چې ٹی وی تم کې نه نو دې نور څنګه ګوري بلکې دا چکم آج نن سبا چکم پالیٹکس روان دے دا ګوري سایډ پر سایډ باندې دا اوسنه گورنمنٹ څنګه او تیر نه گورنمنٹ څنګه او باقی دا هر سایډ ګوري چې پدې باندې چې کم دې خارجه پالیسی باندې ځات تر خبرې کوي چې دې حالت داسې دې حالت داسې دي دا لیډرز داسې دي دا لیډرز داسې دي نو پدې باندې نظر هو جان تیز دے سر زم کم پروگرامات دي کم پروگرامونه دي کم فنکشنز دي کم ایکټیویټیز دي پای کې دي باقی دا گیمز دي اوس په انډور گیمز کې دای ساغه سیوا او دې په یو گیم کې چې تم نه چې اغه تا کریم بورډ وای په آ کریم بورډ کې دی وینر او سر
په خپل پیغام کې عرفان الله جان اویل
حکومت ته زما دا پیغام دی چې تاسو قبایل چې کوم دا قربانیان ورکړي د دوی ته تاسو په خپل نظر باندې وګورئ ولې چې دوی ډېرې غټې غټې قربانۍ خپل ورونه به نه خپل پلاران به نه لیدي خپل پردي به نه لیدي نو دوی د قربانو د قدر وکړي او دوی چې کومې مسلې دي دا خاص کر مزور یو مزور نه چې کوم نور باغ شوي دي چاته نقصانونه شوي دوی د نقصانونو ازاله دي ورکي او دا کوم نوجوان نسل دی چې کوم زموږ د پاټا دی دوی ته بڑا پیغام ورکړي جنګونو نسل نه جوړېږي ټوپک نه دی د قلم راوالي او د خلکو ته د دنیا ته دی وښایي چې دوی باندې کوم دهشتګردی نوم ایښودی شوی دی چې په قبایل دهشتګرد دي دا دنیا ته وښایي چې موږ دهشتګرد نه یو موږ یو امن پسند قوم یو موږ تعلیم غواړو موږ نور د ټوپکو نه نفرت ته
د عرفان الله استادان وای که څه هم د بدني مزوري لري خو فکر یې پوخته او په مستقبل کې تکړه سیاستوال جوړی دی شي او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221211 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي.
خدیدہ ہم حیادہ ہم مفہوم دا شرافت دے